پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د افغانستان د سولې د علي شورا دارالانشا وایي ډېر زر به ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د خلکو د غوښتنو په رڼا کې خپل تصمیم او پریکړه اعلان کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبري خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده. یو ار بیا درته هرکلی کوو. زه اجمل د شمشاد صدران په تخنیکي همکارۍ دا خپرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ګواښ نه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یوې نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ، او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ییزې ادارې سره د دریو روسي ژورنالستانو د وژل کېدو په اړه پلټنو کې همکاري کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده، او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو دولت ضد مخالفو ډلو پر وړاندې په نورو ولایتونو ډیر تمرکز وکړي. دفاع د وزارت سرپرست وان جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل:
ما فکر میکنم که
فعلا دوی فکر کوم چې داعش نور په شمال کې داسې ډله نه لري چې هغه د پسیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نور هغو سیمو متمرکزو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ، او د دې ډلې په سلګونو کسان طالبانو حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قومندانان او غړي د ترسره شوو جنایتونو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په جلال آباد ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبره یې چې په دې ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د دې شورا غړي ذبیح الله زمري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي هم ډیره مهمه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یو نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت اعلان کړ. دا سیاسي ډله د ملي امنیت د پخوانی رئیس اسدالله خالد په مشرۍ جوړه شوې ده. اسدالله خالد ویل د سازمان له تیرو دوو کلونو راهیسې په غیر علني ډول فعالیت کوو، د ټولو سیمو ځوانان پکې ونډه لري او د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس ویل د ملي یووالي حکومت باید د نفاق پر ضد مبارزه وکړي، او پخپله د هم په هیواد کې د قومي شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې نوي سیاسي جریان مشر د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ. د امریکا د سنا جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې ولسمشر ته اجازه ورکول کیږي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، خو له روسیې دفاعي کمپنیو چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې اخلي، له سزاګانو معاف کړي. د قانون ته چې تېره اونۍ د استازو جرګې تصویب کړی، او د سنا وقت یا غړو مثبته او لسو منفي رایه ورکړې. د سنا له تصویبېدو وروسته دغه قانون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې تمه ده ولسمشر یې لاسلیک کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس چې په دې برخه کې پر روسیې د لګول شو بندیزونو د معافیت غوښتونکي وایي دا کار به لکه د هند په څیر له هغو هیوادونو سره چې پخوای له مسکو سره نږدې اړیکې پاللې او د ده په وینا اوس د روسیې له مداره ځان لرې کوي مرسته وکړي. هغه تیره میاشت کانګرس ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې له دغو بندیزونو معافیت روسیې ته چې د وسلو یو ستر صادرونکي ده ګټه نه، بلکې هغو هیوادونو ته ګټه رسوي چې له موږ سره د امنیتي شراکت په لټه کې دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ډیره د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه له سیمه ایز ادارې سره د هغو دریو روسی ژورنالستانو د وژلو په اړه پلټون کې همکاري کوي چې مړی د اگست په لومړۍ نیټه 1600 ځواکونو موندل. دا خبره د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري اعلان وکړه. ویل کېږي چې د غدري روسی ژورنالستانو په دې جمهوریت کې د روسی پوځي قراردادي ډلې پاړه پر یو مستند فلم کار کاو. فرحان حق ویل په سیمه کې ډیره د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو د دغه درې واړو ژورنالستانو مړی چې په مرمیو لګیدلی وو د هغوی له موټرو سره وموندل او هغه په سیبوت ښار کې د ملګرو ملتونو روغتون ته ولېږدول چې وروسته سیمه ییزې ادارې د بنګوي ښار محلي روغتون ته انتقال کړل. او د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړ چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتونو د ځوابولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اسناني ما خبري اشانس پرون چهارشنبه ویل د پارلمان غړي له روحانی غواړي چې د ورو اقتصادي ودې د بیکارۍ د زیاتوالي او د ایران د پولي واحد د بې سابقه ټیټوالي په اړه د دوی پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمګ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غړی کتل او لستل شي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربن په تړاو د ولست غوښتنو پرانا کې خپل پریکړه اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه شکایت کوي. په نورستان کې په تیر کال کې د زلغوزو ځنګلونو 3 ټنه زلغوزي کړي دي خو نورستانیان وایي د دوی د ولایت په نوم باندې دا نه دي پروسس شوی او نه دي صادر شوی. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا چارواکي وایي ولسمشر به ډیر زر د سولې او اوربند په تړاو د ولست غوښتنو په رڼا کې خپله پریکړه اعلان کړي. اخوا د پخواني ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد په مشرۍ په کابل کې د امید سبا په نوم یو نوی رامنځته شوی سیاسي ډلې هم په سولې ټینګار کړی دی او ویلي دي په افغانستان کې له سولې پرته د روان بحران د کړکیچ د هواري لپاره بل لار نشته. موضوع په کابل کې زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب نور لتا سوالو
مننه. ان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د اوربند پر اړیکه باندې لولس سره خپل تصمیم شریک کړي. دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سعودي عربستان، قطر او نورو ګڼو اسلامي او نورو هیوادونو څخه ولسمشر ته په دې رابطه باندې غوښتنې را رسیدلې دي او تمه ده چې ولسمشر به هم ډیر ژر په دې رابطه باندې خپل تصمیم له سلا مشورو وروسته ولس سره اعلانوي او تمه ده چې طالبان هم د اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلي خپلواک دا هم ویل چې افغان حکومت حاضر او آماده دی چې سر له ننه اوربند وکړي، خو ده ویل چې د وسلوالو مخالفینو یا طالبان هم باید اوربند ته غاړه کېږدي، ځکه د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند نه یوازې د افغان حکومت بلکې د ټولو اسلامي نړۍ او همداراز د افغان ولس غوښتنه ده.
اهداف ما بر افغانستان عزیز اولین هدف
په بخښنې سره د اسدالله خالد غږو. اکرم خپلواک همداراز اشاره درلوده چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بین الافغاني خبرو له طریقه دا ممکن ده او افغان حکومت په دې رابطه باندې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې وروستیو کې چې کومې هڅې پیل شوې دي او کېږي د بهر مرو نتیجه ورکوي.
ولسمشر په دې کله ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضاوي ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د او اي سي او د سعودي د ټولو تقاضاوي، د مملکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضاوي راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته ان شاء الله مثبت ځواب وي.
خغلی خپلواک په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم منلی چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې لرلې او د خبرو اترو کې پرمختګ هم شوی دی. په ورته وخت کې آن صاحب نن په کابل کې د امید سبا په نوم یو سیاسي حرکت چې مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد کوي نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت چې اکثره پکې ځوانان وو د دې حرکت مشر اسدالله خالد په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په افغانستان کې روان کړکیچ او ستونزې چې روانې دي د دوی حل یوازې د بین الافغاني خبرو لارې ممکن ده او دوی په ټول توان د سولې له هر حرکت ملاتړ او دفاع کوي.
اهداف ما بر افغانستان عزیز اولین هدف و اولین ضرورت از نظر ما تامین امنیت و ثبات که او بدون صلح و دیالوگ بین الافغاني به نظر ما ممکن نیست و ما از هر تلاش بر صلح در افغانستان دفاع میکنیم.
خاغلی خالد همدار از ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د ټولنې ټول اخشار سره راټول کړي او په دې رابطه باندې یو ملي اجماع ته سره ورسیږي. او د همدار از ویل چې هیچ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانانو یووالي ته صدمه ورسوي او په د یووالي په ټینګېدو او د یووالي په حفظېدو سره کولی شو موږ یعنی ټول افغانان دایمی سولې او ثبات ته ورسیږي. بلانس
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، د حدیث پردیس څخه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر زر د سولې اوربن په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړي. زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د سولې د لرلی د راتلونکو په اړه د کابل د پانتون د حقوقو د پونسي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
او فکر کوم چې تاسو شاید تاسو خلک شاید دي مورخین چې په تاریخ کې څومره جګړې شوې دي او بیا دوړ خو غوښتي دي چې جګړه ختمه کی. نو لومړی شرط یې اوربان ده چې نه اخوا ډزو کې نه دی خوا ډزو کې نه دی اخوا نه څوک مړه شي نه دی خوا نه څوک مړه شي. په دې کې چې هر څومره زیاته وقفه راشي موږ نه سولې ته رسېدلو ته یو ګام نور هم مثبت ایښودل کېږي. نو ځکه که دې لوی اختر کې هم لکه د واړه اختر ګرچې هغه اثرات درلودل خو اوله تجربه وه، په لوی اختر کې هم که دا څلور ورځې پنځه ورځې یو هفته دا اوربند اعلان شي دا یو ځلې بل دواړه خواو دې ته متقاعد کوي چې د انسان وژنې نه څه نه وځي او ټول دا ورونه یو د یو مملکت یو دا سره کولی شي چې هم زیستی که جوان دو که بسوله که جوان.
استاد، دو کچنی اختر اوربان تا پا کتلو سرا زینو خلق و انتقادون لرل دا وصلوال و طالبان و خارون و تلو وصلو سرا رانا نواتل ساش پا نظر باندی که اوربان کی گی دلوی اختر پا ورزو کی نو کم دول بای توشی سفکر کوا؟
دا خبر سعیده چه که اوربان کی گی خو مانای دادا چه هیچ شوق باید ناریا وصلا پا اوگا که نیدی سیش پارک دینو چه اوربان ده. نو کېدای شي چې دولت اول ځلي حکومت ترتیبات سم ورته نه ونیولي شي. نو په پښتو کې چې هغوی ښار ته راننوتل مخالفین مسله راننوتلي دي او ځینو پښتو کې ټوپکونه هلته ترې اخیستي دي بېرته چې بهتلي وسلې ورته بېرته ورکړي دي. نو دا پروسه امید ده چې په لوی اختر کې سمه منظمه اجرا شي او هېڅ څوک د وسلې سره داخل د ښارو ته داخل نه شي او مقابل لوري کې هم د روي ساهو د څوک دې مساله لرنه شي د انسان وژنې په خاطر.
د روسي پښتون په توګه استاد چې کچرته د لوی اختر په ورځو کې موربان اعلانېږي یا دوه طرفه او یا هم یو طرفه، عام خلک څه مسؤلیت لري په دې برخه کې سره لدی چې په کوچني اختر کې دوه عام خلک ډیر زیات خوشاله او سولې ته او ډیر زیات ښه اختر تیر کو، فکر نه کوي چې عام خلک باید د همدغه اوربند نه په استفاده باندې د وسلوالو طالبانو سره کینی او دوی بل اخره آماده کې ترسو یو دایمي سولې ته
دوه طرفه سره ورسیږي؟ استاسی فرموده بیپی تاییده هم خلق هم یواز دیده نیده چه دی خوشحال شد چه غراغ لل او داز بند شده و منگ اختر بخواید تیر که، بلکه ایدین زیادتر هم وزیفه لدی چه هغه خلق یکی اونی سی غصره کینی غصره دخپل دخپل و دردون و دخپل و عذابون و چه دی جگره نه لیدلی دی و سر کسی و که دی هر خوانه چه لیدلی دی او دیتا و حسری نور هم چه دغه موقتی اوربند خپل راضی دایمی کی او خپل مندو پلارو خویندو دغه سره د وطن په کې پریوت.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی او چې په افغانستان کې د سولې په راتلونکو همدارنګه د سولې په هڅو څرګندونه کولې. اوس هم په موږ لري څو اقتصادي خبرونو ته له یوسف خان زدران نه یو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره له هرات نه پاکستان ته د 2500 ټنو انګورو صادرات پیل کړل. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه اندازې انګورو مجموعي قیمت 2.8 میلیونه ډالر ته رسیږي چې ورسره به د هرات د باغ لرونکو بزګرانو اقتصاد وغوړيږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وړاندې د هرات د انګورو صادراتو ته سمه زمينه نه برابره، خو د انګورو صادرات د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته د موسسې لخوا پیل شوی چې د حاصلاتو تر پایه به روان وي. د کرنې وزارت ویان وایي د وزارت هڅه دا ده چې په پاکستان برسیره نورو هیوادونو ته هم د انګورو د صادراتو زمینه برابره کړي. د هلمند د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې 300 نباتي ناروغۍ چې د دغه ولایت حاصلات زیانمنول پیژندل شوي او د لا تشخیص لپاره یې مرکز ته لیږلې دي. د یاد وزارت د کرنې ریاست د پلان او همغږۍ مدیر رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د نباتي آفاتو او ناروغیو د پیژندلو سروې په 1416 کې پیل شوي او لا هم دوام لري. ښاغلی قلم وایي نباتي ناروغیو په دغه ولایت کې د سبزیو، میوو، په تیره بیا د هندوانو او حبوباتو حاصلات زیانمن کړي چې دغه کار د بزګرانو اندېښنې راپارولې وې. خو دی هیله مند دی چې د نباتي ناروغیو پیژندل او ورسره مبارزه به وکولی شي یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې مثبت بدلون راولي چې دا د بزګرانو په اقتصاد ښه اغېز درلودلی شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2250 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر ټیم 1140 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه نن داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.7 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. اسرائیل ګواښ کړی چې که باب المندب تنګي وتړل شي ایران به له نړیوال ائتلاف سره مخ شي. دا ګواښ د اسرائیلو صدر اعظم پرون کړی. باب المندب تنګي د اسرائیلو جنوب ته نږدې پروت دی او د عدن خلیج د هند له سمندر سره نښلوي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی، همدا اوس سره په استډیو کې ده. ستانکزی صاحب، اسرائیل ولې ایران ته ګواښ کوي چې له نړیوال ائتلاف سره به مخ شي؟
اسرائیلی چارواکو وروسته له هغه دا ګواښ کړی چې تیره اونۍ د سعودي عربستان دوه تیل وړونکي بیړۍ په باب المندب تنګي کې وویشتل شوې. د ایران سپای پاسداران او د یمن په اوسي یاغیانو تړلیو رسنیو د دغو بیړۍ له وشتلو هرکلی کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په ایران پورې تړلیو عواملو د نړیوالې بیړۍ چلونې امنیت ته د خنډ پیښولو په هڅه کې د سره سمندرګي په باب المندب تنګي کې یو وحشت جوړ کړی. نتنیاهو چې د اسرائیلو د نویو سمندري ځواکونو په پوځي مراسم کې برخه اخیستې وه، پرون ایران ته داسې ګواښ کړی: د وای ک ایران د باب المندب تنګي د تړلو هڅه وکړي، زه ډاډه یم چې له نړیوال ائتلاف سره مخ کیږي. هغه ائتلاف چې ایران به دې کار ته پرې نږدي او اسرائیل بل خپل ټول ځواک سره د هغه یو برخه وي.
تخلول ګم ات مدینت اسرائیل ال کول زروتیه.
اسرائیل صدر اعظم د ایران په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف خبره وکړه. دا ائتلاف څوک دی او د باب المندب اوسنۍ وضعیت څنګه دی؟
په اصل کې خو د ایران ولسمشر حسن روحاني څو ورځې د مخه ګواښ وکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، هیڅ هیواد به د ایران له لاسه خپل تیل صادر نشي کړی. هغه د هرمز د تنګي د تړلو ګواښ وکړ. هغه څه چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي له پراخه هرکلي سره هم مخ شو. د ایران دا ګواښونه وروسته له هغه وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې هیوادونو ته ګواښ وکړ چې که له ایران د تیلو واردات بند نه کړي، له نومبر وروسته به له جدي عواقبو سره سره مخ شي. د ایران تر دې درې وروسته سی ان ان تلویزیون رپورت ورکړ چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د اوبو د تنګیو د احتمالي تړلو د مقابله لپاره د پوځي قوې د کارولو مسله څرګندلې ده. د همدغه بحثونو په جریان کې د یو پوځي ائتلاف پر رامنځته کېدو هم خبري شوې دي. په دغه ائتلاف کې په سیمه کې د امریکا له متحدینو له هغې ډلې سعودي عربستان سره په ګډه د پوځي عملیاتو اجرا کول مطرح شوې دي. اوس برا شو د باب المندب په اړه چې د یمن په جنوب کې پروت دی او د اسرایلی رسنیو د راپور په حواله د حوثی یاغیانو له ګواښ سره مخ دی. دغه رسنیو ویلي چې د سعودي عربستان په بیړلیو د تیرې اونۍ برید هم ښایي همدغو حوثی یاغیانو له خپلو ایراني ملاتړو سره په ګډه د بیسورلۍ او چټکو بیړیو په واسطه کړی وي. په هر صورت باب المندب تنګی چې 28 کیلومتره پراخ دی، د ورځې 4,000,000 بیرله تیل ترې تیریږي او اوس له ګواښ سره مخ دی. او د دغو ګواښونو په لومړنیو نتیجو کې هم عواقب دا و چې سعودي عربستان له دغه تنګي د تیلو د انتقال بهیر درولی دی.
ډیر زیاته مننه دوستانو. سفیولا ستانکزی و چې د اسرائیلو د صدر اعظم په خبرداری خبر کړو چې وایي که ایران د باب المندب تنګې وتړي د نړیوال ائتلاف سره به مخ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا ستاسو په سیمو کې دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي؟ د خبرونې په دوهم نمای کې د یو کلی زرغ غونډه ډراما ورپسې په همدې موضوع بحث لرو. ستاسو فکر که خلک د زده کړو، میراث او نور حقونو خبر او بیا پرې عمل وکړي په ټولنه کې به اغیزي څه وي؟ تر هغې چې دا بحث پیلېږي تاسو له وسنه کولی شئ چې خپل نظرونه راته په 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیره ثبت کړئ. موضوع مو دا ده چې آیا په سیمو کې مو دینی عالمان د میراث او تعلیم په حق خبرې کوي او که خلک په دې برخه کې په خپلو حقونو خبر شي په ټولنه به یې اغیزې څه وي؟ شمیره بیا درته وایم چې خپل پیغام له اوس نه ثبتولی شئ 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 1. دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو او دا په خوست ولایت کې د سپیرې په ولسوالۍ کې د اوبو البته دی پاکو بو د برابرولو د یوې هڅې پاړه دی چې دغلته یو پروژه عملی شوې ده. خو د سیمې خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې ګڼې نورې ستونزې هم شته چې چارواکو ورته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
د سپیر ولسوالۍ د نهو کلیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکو د جوړولو د کار پیل غونډه چې د یادې ولسوالۍ په ودانۍ کې جوړه شوې وه. قومی مشر حاجی شریف خان وویل سره له دې چې یاد ولسوالۍ ښه امنیت لري، خو بیا هم د حکومت لخوا د یاد سیمې بیا رغونې او خلکو ته د ژوندانه د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پوره کار نه دی شوی.
میگه تو چطر تا کردی یه کوری دیر منون دویی خو سپیر از چطر تا پوتو دو سراک پسی پردائی، کلینیک پسی پردائی، مکتاب پسی پردائی او با یوی پوتیکای لیلگردین اکویون او با در بین دخور او با دی.
در سپیر ولسوال محمد عظیم زدران هم در خوست مشرتابه تا یادستونزی یاد کریا وی ویل
دست وایو چی که سپر روزی لکس ایزا پکده سراکم خروب دای خواخ سلاک ولسمشر په خپل ودا کړی دو چې سپیره سلاک به تر ورسولای پر زده جوړوم. سپیره دوه کلینیکونه لري چې یو کلا کې دی 10 کیلومتره لره دی، یو دغه کلینیک دی چې څلور وټکا کلینیک دی. د سپیره نفوس تقریبا 100,000 پر رسیدي بسنه نکو.
د کلیو پراختیا رئیس اصغر زازی د سیماوالو د غوښتنو په باغ خپلو خبرو کې وویل چې د دوی اداره به د ویالو، کاریزونو، سربندونو او د اوبو په نورو برخو کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
خوست انکشاف دهاد ریاست د کاریزونو په بخش کې، د کلانونو په کانالونو په بخش کې ژمن دی. انشاءالله خپلو ژمنو ته به ژمن هم پاتې شي. ولسوال صاحب عریضې دې راواستوه. هغه امکانات چې د کلو پراختیا وزارت او ریاست پلاس کې لري انشاءالله تاسو ته به کارونه ترسره شي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د اوبو د یادو شبکو په باب وویل چې د دې پروژې په جوړېدو به د نهو کلیو 1,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
ټولې به تقریبا 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي. 30% به زمونږ د سویس د پراختیايي ادارې لخوا نه ورکول کېږي. په واقعیت کې دا یو لوی کار ده، هم د کارموندنې له ادرس نه او هم د پاکو او صحي اوبو د برابرولو له ادرس نه یوه مهمه پروژه ده.
یاد دیوی سپیره د خوست په سویل لویدیز کې شمالي وزیرستان او د پکتیکا د یو شمېر ولسوالۍ سره په اوږدو پوله لري. که څه هم یاده ولسوالۍ لږې کرنیزې ځمکې لري او خلکو یې په غرونو کې کلي آباد کړي دي، خو په وروستیو لسیزو کې د یادې سیمې ډېری ځنګلونه او د جلغوزیو ونې هم چې د دوی د اقتصاد بنسټ جوړوو له منځه تللي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ اوسیدونکي وایي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي نه په تنګ راغلي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال په دې جنایي پیښو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه له مزار شریفه نور تفصیل راکوي.
په بلخ ولایت کې خلک د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې امنیتي چارواکي د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې په ګڼ شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبان د ناامنۍ د رامنځته کېدو عمل بلل کیږي، خو په مزار شریف ښار کې بیا غیر مسؤول وسلوالو د جنایي جرایمو کچه زیاته کړې ده. دوی وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال د انسان تښتونو، قتلونو، مسلحانه غلاو او د مخدره توکو د قاچاق په پیښو کې لاس لري. د مزار شریف دوه تنه ښاریان یې په اړه وایي.
اسم محمد صابر است از ولایت مزار شریف. مشکل ما است که در مشار مزار یک ذر بیرمی زیاد شده، کمی دزدی و اختطاف و دیگه زیاد شده. دولت تقاضا داریم که امیر جلیش بگیره.
در شهر مزار شریف در مدت چند وقت شده بیخی وضعیت های شهر ما بسیار خراب شده. دوزی، قتل، اختطاف، چیزا به حد و به اندازه زیاد شده. بسیار اوضاع شهر خراب است. یکی از اندیوالا و دوستای ما تلفن داشتن، گفت تلفن تا نبتن، تلفنش نداد دور باز. تفنگچه زده کشتن، همین رای خداست. خاطر یک تلفن یک جان انسان رو میگیرن.
پام دې حل کې د بلخ ولایتي شورا غړي هم مزار شریف ښار او ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوال حضور تاییدوي او په مزار شریف کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په تړاو د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. د بلخ د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وایي چې د پولیسو په کمیت کې کمښت سبب شوی چې مزار شریف کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیت او د جنایي جرایمو کچه زیاته شي. ښاغلی حدید وویل
نگرانی ها یا جرایم جنایی اگر کلافش یک مقدار بالا رفته در مزار شریف، دلیلش فرمی مسئله بوده که یعنی نسبت کمبود تشکیل پلیس که ما سالها که فریاد میکشیم کسی متاسفانه از صدای ما رو نمیشنه.
سرالدی چه در مزار شریف حسیدون که در بلخ ولایتی شورا استازی دی ولایت که در غیر مسئول و وسلوال و در حضور و جنایی جرایم و در زیادوالی پاره اندخمندی. خود بلخ پولیس وایی چه در وسلوال و سرقتون و قتون و پتراوی دیر کسان نیولیدی. در بلخ در پولیس وایان شرجان دورانی آزدی راریو تا اول چه پا تیر ایوه اونایی که یوازه د مزار شریف ښار څخه 15 تنه د قتلونو، انسان تښتونو، قاچاق او مسلحانه غلو په تور نیولې دي. ښاغلی دورانی وویل
تقریبا 15 نفر ما در جرایم سرقت، قتل، چوری موبایل، چوری موتورسیکل، چوری موتر که وسایط اینا به سرقت میوردن، دریورش به قتل میرساندن، اینا کلشان توسط سلاح کمری، تفنگچه و سلاح جاریه و چاقو و کار دیگه پا دستگیر شدن.
در غیر مسئول و استوال حضور او در حقوی لالوری در جنایی جرایم و در کچ زیادوالی نیوازه پا مزار شریف که امنیتی اندخنی زیاده کردی، بلکه در بلخ پا گواندی ولایتونو، سمنگان و جوزجان که هم خلق در ناقانون و استوال و در حضور او در جنایی جرایم و لزیادوالی سرتکوی. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا د اوشاری د کندهار خبر کوم. د کندهار د شکارپور دروازې ته بیا د اسمت په نامه باندې چې هغه ته زبر پای دي درا دا ځای پرې دغه سړک سرویس شوی ده. دوه کاله کېږي ورور دغه سړک کار نه شروع کړي. په دغه باره کې ورور که تاسې معلومات سره وکړي. زموږ ستونزې ورور چې د ازادي راډیو د لارې حل نه شي بولی وه راډیو هم نشي حل کولی. ازادي راډیو ورور هغه راډیو ده چې زموږ مشکلات یې رقم کړي دي او زموږ غږونه یې د هغه لوړو خپلو چارواکو پر رسولي دي. دغه سړک ورور تاسې راسې وګورئ، داسې کنډ کپر دي، ډبرې دي، کاڼي دي. دلته بیا پر دا سړک ورژې باندې ورور دا دوکانداران دي، دغه دوکانداري خلاصې کړي دي چې دلته ریس خرڅوي، جغل خرڅوي، خښتې خرڅوي. نن زه را تېرېدم پر دغه ځای باندې، ابراهم دمبر باندې، پر دغه سړک باندې خښتې چپه کړي وې، پر دغه سړک یوارې کړي وې. وته مې دوکاندار ته مې وویل چې دا ولې ورور دا پر دغه سړک باندې وایي دا څه کډي کډي دي دا په څه مو ما دا تاسو کډی کډی کړی دی وروره دا ولی دا پښتنه مستر دا وروره پښتنه به چوي چې دا تړکار جر تر جر شروع دی به مرسته وکوم شس.
ہلو السلام علیکم نبی اللہ خان کنڑے اند کنڑ ولایت نتا سرا پاڑی کے اند آزادی ریڈیو ٹول کار کون کو سلام نہ کو جو خپل یو نظر آزادی ریڈیو تو سب کو اغا پدا ڈول دے چے زمن د کنڑ ولایت د درای پیج مانو یو سوال علیکم سڑک چے 15 یش پک کال مخ کی د کنڑ نا مرکز صاحبات نا مانو یو سوال تا پوښو اغا سڑک چے ډیر زیات خراب شوی دے منګ د افغانستان د حکومت سره فللرو چے زر تر زرا د سڑک غورو کی زکه چے عام خلکو ته ډیر زیات مشکلات دی والسلام په احترام د آزادی
مانا. ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر شر د افغانستان د سولې او اورمن پړه خپل پریکړه له ولس سره شریک کړي. دفاع وزارت وی په جوزجان کې د داعش په ځپل کېدو دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. د امید سبا د ملي سازمان په نوم یوې نوې سیاسي ډلې نن په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا د سنا جرګې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له واشنگتن سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي خو له روسیې دفاعي کمپنیو چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې اخلي له سزاګانو معاف کړي. د ایران پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړ چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو نارضایتونو د ځوابولو لپاره پارلمان ته ورشي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ډیره د ملګری ملتونو سولساتي ځواکونه له سیمه ایز ادارې سره د دریو روسی ژورنالستانو د وشل کېدو په موضوع کې همکاري کوي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي چار وخت غواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم راځو یو کلی زر غګونو ډرامې ته. له یاده مباسي چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع باندې بحث لري چې پکې بس تاسو پیغامونه مخبري. یو کلی زر غګونه
یو کلی زر غګونه
د اسلام پلاړه نام خدای دی وی د پټي خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه مبد نو رښتیا پلاړه کې هغه خاص څوک دی چې تاسو راګوري ما خو هغه نه پیژندلی.
علی ما او سنم ګل دی ګل پری ته خدای دوه ماشومان ورکړي دی یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوي کې د خیر سره.
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه. د څه شي خبره؟
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یو راځي اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده. ویلې چې تاسو به هم را سره ورځي له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به سره تلاړه شي او نه به زه واده ورېدل کنه.
ولې
ولې دا چې زه خانم او ته د خان میرمنې
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګل غریب نور څوک لري وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپری کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښه راته ونه کتل او زما خبره په ځمکه وغورځوله نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي. شفیقې په دوه پیسو
خدای دې نه کوي. که د خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېر به بولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره ودرته مې وکړه دویمه پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره عذر درته کوم د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غورې کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خېښي کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړي دي. لیونۍ
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی او حق در باندې لري.
سلام صاحب زینب زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدې. په لیدو دې ډېره خوشاله شوم. خدیجې تر تا نه زه ډېره خوشاله شوم. ته صبر چې دادی د پیسو څه کوي؟ دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پې وکړه.
نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته. دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې رابی کې ریښتیا یو بل زیری به هم در باندې وکړم.
په خوله دې برکت شه معلم صاحبې، ته دې په شاګرد څومره مهربانه یې. وده نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر په خلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوي که کومه بله خبره؟
هو ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه دې شم، ما ویل کور ته به درشم، خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکړم، ګوند یې عقل یې سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورور پسې ورغی؟
هو، ویل یې چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، مش په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې مولوي صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
ځاګړه یې ګورئ، په سر یې کوترې دورې وایي او دی د لښتي په اوبو کې خپله څېره ګوري. زه دې بدمشې موسا ګله،
زه مې پټ پټ دې ته وایې که دې
ویره ولم نه ګورې. له خلکو نه پټې د لښتي په اوبو کې خپلې اوښکې تویوم. زه پوه شوم، زه دې بدمشه د خوشحالۍ اوښکې به تویوې. ځواني مرګه، نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي.
هغه دې خدای په خیر وي، خو زه د غم اوښکې تویوم. ته وایه که لوی تاوان راغوښتی دی.
ته صبر چې زم د لښتې په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه، د څه شي لوی تاوان؟
خانم، ته په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماښام مهال په صبح ناست وم، پیغامه مې دیوال ته ګډه وهلې وه او خیال په لوونه مې وهل. ته وایه
ښه نو بیا؟
نو بیا دا چې ما په زړه کښې پاچاهي جوړوله. ما وایې که زما ورته زرپري کوژده وسي، نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وسول؟
نه، نو زه څه پوهېږم. زړه دې بدمشه خو راته ویې وایه که نه.
کار داسې شو چې ناڅاپه شرنګ شو، د بام له سره څه شی راوغورځېده. هاوی چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولې. ته وایې که
زه وایم ښه، زړه دې بدمشه، نو دا شرنګ د څه شي و؟
ته صبر، درته وایم. زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شوم. جیب ته مې لاس کړ، یو زوړ کاغذ مې راواخیست، تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم.
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله، پیدا دې کړه؟
نه، د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه؟ د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه.
ښه نو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتې په غاړه ورته اوښکې تویوې؟
خبره څنګه نه ده، نن هسلې خبرې کله خبرې، هسې بې ګودره ګډېږي.
ښه نو زړه دې بدمشه، شفشف مه کوه، په اصلي خبره مې پوه که.
اصله خبره دا ده چې په یو جیب کښې مې زوړ کاغذ و، په بل کښې د 1500 لور.
ښه نور؟
نور یې دا چې ما د 1500 په لور د زاړه کاغذ ګمان کړی و او 1500 ګون نوټ مې سوځلی و.
زړه دې بدمشه، ته اوس د 1500 ګون لوټ په غم مه ژاړه. دې ته وژاړه چې حسنا لاسونو او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي.
دا به نه دا څه وایې؟
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي. درته وایي بچه، ته لیونۍ که پیریانۍ چې لوټونه سوځوې. خو ته خبره واوره.
وای وای ته وایه چې په زړه مې سړه تبه راغلله.
هسې ټوکې مې در سره وکړې، خو دا خبره پټه وساته. ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا به داسې لیونتوب نه کوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام مولای صاحب. سلام مشی
جنتی شی، ایمان دی سلامت شه.
مولای صاحب دل تکینا پدی کار که لاس می در نکم. مولای صاحب لاسونو می پخاتو که کرو.
خیر ده خیر ده. ماشاءالله سبحان الله. سردار خان سکل مدیر بود شی بیدی امید دیسی خانم با ما هم خوب.
هو مولای صاحب هر چه دیرو بوس می واسه خر شد یا اوچه مخپلو ساروی تا بساتل. خواه مولای صاحب زبازم پومن در تا چای روڑم.
نه نه تکیل خواه چای تا ضرورت نشتا. ایوه خبرم در سر کولا ماویل چه سر پو بغگیو.
خواه دیر
دل تا خوزو کرارلم چه دا چوب ردی کیگی دجمیل ماندو تا هم نیراغله.
سوای مولای صاحب په دې کې درته پړ یم. ښه اوس دې خبره وکړه درته غوږ یم.
خبره خو دا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده. فکر کوم چې ستا خور یې هم لکه چې شاګرده ده.
ښه ښه وی به نه یم پې خبر.
زوروره اخیر خور دې ده، ځان پرې خبروه.
رښتیا درته ووایم مولای صاحب خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته. زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي، چې یو پکې تاسو هم یې.
مولای صاحب که زما منې دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي.
سردار خان زما خبره په خلاصو غوږونو واوره. د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی، نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوي صاحب چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خان که ته دا کار کوې او که بل څوک، دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
بلی درنو اردوونکو تاسو د یو کلی زرغغون ډرامې 253 برخه ته غوغواس وړاندې لازادي رادیو د دغه ډرامې خبریدونکو ډرامې په اړوند ژوندۍ باسته مو. زه یوسف زدران هر کله کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې خدیجه بی وزله او غریبه میرمن ده، خو په دې پوهیږي چې که د میراث حق ورکړل شي تر ډیره به له تنګسۍ وتلې وي، خو هغې ته د میراث حق په اسان نه ورکول کیږي. ولې ښوونکي زینب ورته وایي چې تاسو ته به یو وخت د میراث حق درکول کیږي، خو د دې لپاره باید په کلي او سیمو کې دیني عالمان او همدارنګه د نظر خاوندان د میراث او همدارنګه د زده کړو په حقونو او نورو حقونو باندې وغږیږي. نو نن وړاندې په خپرونه کې ستاسو څخه اورو چې ستاسو په سیمو کې دیني عالمان د میراث او تعلیم په حق غږیږي کنه. که دوی ته د میراث حق ورکړل شي په ټوله کې به د دغه کار اغیز په ټوله نه څه وي؟ تاسو کولی شئ په باس کې را سره په 0999 شل پنځه دیرش څلوېښت او صفر اووه سوه اته دوه دوه اووه پنځه پنځه شمېرو اړیکې ونیسئ. تر څنګ یې دغه موضوع په اړه باندې ستاسو ګڼ غږیز پیغامونه هم را رسېدلي دي. د خپرونې په لړ کې دا هم درته خپرو که زموږ د مخامخ شمېرې چې صفر اووه سوه نهه نوي شل پنځه دیرش څلوېښت او صفر اووه سوه اته دوه دوه اووه پنځه پنځه دي بوختې وي، نو کولی شئ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره کې راته غږونه پرېږدئ. ستاسو پیغامونه په صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېته صفر یو شپېته شمېره را رسېږي. بحث په دې کوو چې آیا ستاسو په سیمو کې دیني عالمان د میراث او تعلیم په حق غږېږي که نه. تاسو د خپلو سیمو حال راته وایئ، نو ستاسو اړیکو ته درځو. نن خپرونه یوازې ستاسو سره بحث ته ځانګړې شوې ده. لومړی اورېدونکي زموږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې راسره شته، لطفا په خپرونه کې راسره ستړي مشئ. بلې، ستاسو اړیکه راسره وصل ده، لطفا که خبرې وکړئ. ښه اورېدونکي چې خبرې نه کوي نو ستاسو لطفا د تلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ او د راډیو غږ مو بند کړئ. ښه
سلامونه نیکی هیلې احترامات ګلونه ستوري محترم جنابی زدران صاحب ته او تخنیکي همکار امین جان ته دا زاده راډیو درنو اوریدونکو ته پدې هیله چې روغ او جوړ بوي.
ډیر زیاته مننه. خیر استنګوال صاحب مهرباني، د موضوع ماتمن اخیسته د پم ډیر ساسو نظر اورو.
ډیر زیاته مننه، واقعیا ډیر ښه موضوع ده. په ډرامه کې هم ورته خو شان ته اشاره شوی و. زما په اند او فکر جناب زدران صاحب باید دا زمونږ د مولوی صاحبان د خپل جماعتو په کلیو پاکي دا باید وایي، دا باید د هغه حق باید ورته ورکړل شي. زمونږ په سیمو کې هم شته دي، خو دا ډېر داسې څوک پوه نه دي که نه، چې مثلا د کومې خور یا د هغه مثال حق نه ورته ورکوي او لګیا د بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. ځکه که مونږ د خپلې خور او مور ته دغه حق ورکړو
بالکل بالکل عملی کوي دوی حق ورکوي او ځین نور نه غوي ته خدای دا توفیق ورکړي چې غوي عملی کړي او حق حقوق چې دوی کې هغه ورکړي. بل اوردونکو ته ورکو مننه ساسو نظر نه چې لمیدان وردګو نو مراسم سره شریک دا وخت تاسو سره ستړي مشه. مهرباني ازادي راډیو د پژوندۍ بحث کې را سره ستړي مشه.
الو السلام علیکم، ناصر خاطر شنواره ما خپل کټ سره فکر کوي.
ناصر خان ډیر مننه چې تل اړیکې نسې او موضوع متعقبه وي. ستړي مشه بحث ته. مهرباني ستاسو نظر د همزه موضوع په اړه، سن تاسو په سیمو کې د میراث حق خلکو ته بیانېږي کنه، او که بیانېږي بیا عمل هم پرې کیږي کنه، یوازې بیان دی او بیرته هیریږي؟
زدان صاحب اول همدغه علما دي چې موږ ته دین تر دغه وخت را رسولی ده او بیا به را رسوي، او همدا علما دي چې صاحب دین محکمه ده. نو علما نه مې قربان کړي، علما خو د دین ستنې دي. نو علما خو د چرګان د جمعې په مانځه کې خپل د هر څه چې دي، او بیا خصوصا د باره کې د خویندو او د ورونو د حق دي. حتی چې داسې ارت علما او پټ نه دي چې غونډه خبره کړې ده، خو بدبختانه عمل نه پې کوي او عمل نه انکار پې کوي. مغه سات کې تلاشي مولوی صاحبان ته غوږ ونیسي او دا خبرې واوري، بیرون چې راشي دخل دا عمل نه پې کوي.
نو اوس فلحال هم هغسې موضوع ده، یعنی اوري عمل نشته پرې، کنه څه توپیر راغلی د پخوانو وختو پرتله؟
زدران صاحب زه تاته یوه خبر وکړم چې دا کاپیسا خو ډېر غټ ولایت ده، خپله موږ په مرکز کې پراته یاسو. بدون له یوه نفر نه مو واراتې تقریبا یو شل دیر کې دغلودله. اته چې دا خویندې مړې شوي وي، نو خپله خوریانو ته دغه د خپله د خور حق ورکړه. یعنې په دا غونډه کاپیسا په محمد راقي بدون له یوه نفر نه چې هغه خپل غاړې خلاصې کړې دي او خپل خوریانو ته خویندو ته ټول
ته. مهرباني ناصر خان، که ورکړل شي ګټې څه دي، او که دا حقوق نه ورکول کېږي د میراث تر څنګ د تعلیم او نور حقوق هم دي، نو بیا زیانونه یې څه دي؟ که په دې اړه لنډ نظر را سره شریک
کړئ. ګوره هغه ځای کې هیڅوک هم چاته نه په کار کېږي. څنګه په یو زوی باندې لس لکه روپۍ په مصرفوي، او هغه لور زستا ده هغه حق نه لري، هغه هم یو انسان یو بشر ده.
همداسې ده. ډېر مننه ښه مثال سره مو موضوع شریکه کړه را سره. خیر اوسې لاړیکې نه مو بل اوردونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت را سره دی او منتظر پاتې شوی دی. تاسو را سره لطفا ځان معرفي کړئ، له هغې وروسته د موضوع په اړه ستاسو نظر اورو.
محترم زدرون صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن مستوند ګلوري وردګ مې باندې چک
مهرباني وردګ صاحب خیر اوسې اړیکه را سره نیسه تاسو نظر اورو د وردګ صاحب اړیکه شلیدلې ته مونږ ته اوردونکو په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه هم پرېښې دي دا سره اورو
السلام علیکم نبیالله زابل یم د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګنګ کلینه پښتانه په افغانستان کې د ښځو میرمنو خوندو میندو حقونه زیات تر پښو لاندې کېږي خو هغه په نسبتا له ښار نه په سارا غرنۍ سیمه کې تر ښار همدا حقوق زیات تر پښو لاندې کېږي مثلا چېرته چې زه اوسېږم کلیوالي سیمې د ارغنداب ولسوالۍ کې همالته د ډېری کوندو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په خپله خوښه واده وکړي ځان ته ژوند جوړ کړي د دې تر څنګ هغو ته حق او حقوق نه ورکول کېږي د دې تر څنګ چېرته یو کس خپله خور و لور ودوي بل ځای ته یو وړي هغه محل ته خپل حق نه شي ورسره وړاندې بیا هم هغه خپل حق حقوق هغه که په کور کې ده که داسې د مځکې ده نور حق او حقوق یې هغه نه ورکول کېږي
د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلې یو کله زر غوونه ډرامې ته دا کوم پروګرامونه چې په دې کې چلیږي دا ډېر زړه پورې پروګرامونه دي او کومه د میراث خبره چې دا به سابق کې خپل میراث نه پیژانده نو اوس علما چې دي شکر الحمدلله افغانستان غوړ مسلمانان دي سلو کې 100% مسلمان ده نو دا خپل کخزر کنر ده خپل حق او حقوق نه خبر ده او مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې تقریر کوي او دا خلق غوګونه اخلاص کړ نو د ازادي راډیو نه او یو کله غوګونه ډیر مننه چې دا برنامه تا کی او د خلکو مغزونه خلاصوي او علماو نم ډیر ډیر تشکر او ډیر مننه چې مولوی صاحبان د جمعې پر ورځ تقریر کوي او خلکو ته دا خبره واضح کړه ده زه محمد ناصر خاصه شنواره د خپل پاکستان تاسو سره په کار کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم د خوست ولایت نه خبره مې د سپارل تاسو کوم نظر ورکړو د بالکل اندر سره موافق یو د ځخنګ په یو رور باندې حساب دي هر څو چې میراث نه ورکه دا ګناه ده او ګناه کبیره او کیرسي د ځان سره جهنم ته باید د دې نه خلاصون شي او میراث حق به ټول ته ورسي ژوند دي
تاسو هم د روزګان ویره په تاسو سره په تماس کې بلته مې انم خپل خو ولوم تاسو نه ورسي
نو په هر سیمه کې نظرونه مختلف دي د ځینو سیمه اردوونکو ویل چې دلته دا موضوع خورا بیان شوی ده او خلک هم تعقیبوي ول ځینې وایي چې نه ده بیان شوی او حتی هغه کسان چې باید دغه موضوع ته کار وکړي غوښ خپل هم د میراث حق نه عملي کوي او خپل خويندو لونو ته نه ورکوي نو نور اردوونکو ته ورزو چې د افغانستان نور سیمه دا وخره سره اړیکې نیسي شمیرې مو دي 0099 15 40 او 0992 225 55 خبر وکړي
مالې سلام علیکم
و علیکم سلام ځان معرفي کړی کوم ځای نه مړی کني ولې
زیبایم د زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې
مهرباني تاسو په دغه حقوق غږیږو چې په غسی مو کې د میراث حق څومره خلکو ته ورکول کیږي او څومره دا موضوع بیان شوی ده نو هلته به وضعیت څنګه وي
اور دلته خو هم تیر دا موضوع نه دا بیان شوی نه بیان دی کوم مولوی صاحب باندې بیان هم کې څه عمل نه تکړي
نو که عمل پریوشي ګټه به ټولن ته سوي په تیر هم چې د ستاسو حق ته ډیره خړل کیږي
ډیره د چې عمل په وکی استند د سیاسي پال کې چې ولا لاس نیوي کې چې کله پلان ته خواور کول سرور مخالفت کوي کله ورور خواور ول چې پلان مخالفت کوي نه ور کوي حق
نو زیبا خور په غسیمو کې چې خپل خويند د حق غواړي لته تاریخوال سره مخ کیږي کنه دا غوي سره داوه کوي
ډیر زیات هتا مرګ واخونه ورته کیږي حتی هغه میړه لا تعدیدیږي په بعد یا په مقصد یو څنډه ورته پیښیږي چې وایدا تا ورته ویل دي چې ته حق وغواړ خو څوک دلته غږ نه شي پورته کوي حق نشي غوښتل
نو کمیړه هم مرتوایي ک دیني عالم هم وایي ک پرسنوي کوم بحث کیږي دغه حق د چې خدای پاک تاسو مېرمنو ته درکړی دی او په دې اړه به مونږ پراتلون کې د دیني عالمانو سره هم دلته بحث ولرو مننه چې اړیکه مو لزابل نه سره نیولې و خیر اوسې
خدای راکړ ولی دوی نه راکی من نه خیر.
نو من نن هم په باس کې دنیا عالم ته بلنه ورکړی و ما هغه ونه شو کولای را سره ګډون وکړي به وعده ثابت شو خو بار صورت بل اردن کې ته به دا وخت وخت ورکو چې کوم ځای نه را سره اړیکه نیولې ده او دوی خپل نظر د سیمه حال را سره شریکي. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. نظر
موضوع تر وسم نه در راپورته سه او هله هم د
نو تاسو په سیمه کې بل عبدالباری تاسو په سیمه کې دا وخت ورکول کی دا حق کنا مہربانی.
محمد فیصل پزلیم د میدان وردګ.
او فیصل میدان وردګ نور اردن کو هم پیغامونه مراته پری خو اړیکم لرل مهرباني استاسو لن نظر ک خبرونه کول لرو څه بوي.
متاسفانه متاسفانه چې میدان وردګ خو فعلاً د حق شو اينه غوښتل کیږي ځکه کدا حق غوښتل شي ځکه د مو کور خو غواخ وته کیږي ځکه چې کوم شخړ او جنجال نه دی په موبایل کرما.
نو فیصل ته عمومي نظر څه د اولی نور کول کی باوجود چې د دنیا عالمان پر ټینګار کوي په اسلام کې د دوی د حق ثابت دی ولی نه یادېږي د موضوع
به کوم کلمه ټینګار او د اشاره دوه غته کوي ځکه چې اسلام نظر به مونږ حق ورکړل شوی دی باید خپل حق تر لاسه کړي او دا څه وایم چې ځکه چې بیت تریخوالای او دغه جګړې زموږه کیږي مګم دک چولا مو باد په دوه خبر ته ډیر اشاره
نو تاسو چې په دې موضوع په یګه فیصل تاسو په خپل کور کې آیا عملی کوي عملی کړي مو دکله حق مو چاته ور کړی د میراث حق
متاسفانه د کتر او سم ما بوله نه د عملی شګل تا دی
او چا چې دا کار نه دی کړی فکر نه کوي چې غاړه بند ده
او بل کاندا که چې په قران کریم په حدیث سره سره شوای دا کار دی ځکه باید غوړ خبندی کې باید عملی شي ذات وایم.
ډیر مننه تاسو له نظر نه چې په بیلابیل سوالونو ته مهم ځواب نه ورکړو زموږ پښتنو ته بل اردن کې توخ ورکو شاید هم رستي اردن کې وی چې مخامخ کړي کې اخلو بیا تاسو غږیز پیغامونه چې په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 1 شمیره رسیدلې دا درته خبرو نو تاسو ځان معرفي کړئ. اور دن کې خبرې نه کوي نو مجبور یو پیغامونه مو اخلو چې داونه مراته پریخي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا زادی راډیو ټول کارکونکو او دن کو سلام نو وایم. دا د الله د من هر ورځ د روزا ټول سونه تاسو ته پریخي دي او دا زمون په روزا ټول سونه کې کوم دی دنیا له مان ته میرا سونه ټینګار کوي او د خپل ځان په اړه خو ډېر موافق نه دی ور سره او د میرا په اړه ډېر ټینګ دا لري دا چې خوين دي ته
السلام علیکم. قبول و منظور کی
کنه دا حق نه ورکول کی هو یوازې مران صاحبان هغه دي منبر لارې بیانوي په خپل مران حق نه باندې کوي
تل خانه کې د خوښ ولایت ما نظر دا غلار له چې په افغانستان کې چې دي او خالي ته حقوق نه ورکول کی ګنه میرا سو برخه کې او بیا په خوښ ولایت کې هر څوک پوری په دې باندې چې میرا د خور د لور حق ته خودوی نه غواړي چې خپل لور خپل خور نه میراث ورکړي.
بل السلام علیکم. سلامونه تاسو ټول اوسیدونکو د ازادي راډیو باندې کوم زه اسمو پلار پانی اړه مد هلمند ولایت نه ډیر ښایسته موضوع ته پام کړی دی خو زموږ په ولایت کې چې دا غوښتنه دي خپل حق شروع ته ورکول کېږي. دلته د میراث حق د رواجونو قربان شوی دی. کوم څوک چې د مور یا خپل چې دا څوک حق وکړي هغه خلک پسی خاندي، نو دلته اوس خلک د دغو رواجونو ډېر قرباني دي، حق نه کوي او دلته حق نشته نه هم ورکوي حق. وسلام.
وعلیکم السلام. د ټولو اردوونکو نه نړۍ مننه چې د موضوع په اړه مو پیغامونه راته پریښي وو، او موضوع دغه و چې د میراث حق په سیمو کې ورکول کیږي کنه. په ټوله کې نظر دا و چې موضوع که څه هم بیان شوی دی، ولې میراث د رواجونو قرباني شوی دی او خلکو ته نه ورکول کیږي. په ټولنیزو موضوعاتو دا بحث هره دوشنبه دا وخت خپرېږي، نو امید چې په راتلونکو هم راسره وي. بحث دلته پای ته رسېدلی. د دې ساعت مهم خبرونه لرو. د خدای پامان.